سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو تاسو زموږه کله ازادي رادیو څخه خبري پیل هم د خبرونو پر سر کو ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیسو د واکسین کمپاین زړولای دی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې د خبرو د ملګر ملتونو چارواکو کړي دا د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیسو ته پیل کمپاین پیل بل کمپاین پیکري دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه و دونه دي چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده پروسې کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوي چې په بیل بیل بنسټونو باندې د ښنه خوده لده په گاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو زت واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کیږي دا په پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنجشیر بغلان پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي وړاندې په خبرداري کې ورشي چې په شمال ختیځو شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوه دی چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمه کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دا ومر کوي نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا نورې فعالانه په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو خوانځي تړلې دي ملالی یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د خوانځي د بندیدو د درېمې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 وخت اله رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تر دویم لان پوری بند کړل خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي پر خوانځي سربیره د انجونو پانتونو نن په افغانستان کې بنشوي چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کلکونی وکړو لاندې دي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریو پوښني خبريال د وسلوالي عملی په باکس تخته اندېښنه خو دغه سازمان پرون یو شبوي ویلمې کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبريالانو د وضعیت په تړه او جوړ اندېښنه څرګندوي پرانو پورونه کې ویلي چې په پاکستان کې نه پیژند وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مخکنی خبريال عبدالعزیز سخی زاده په مملکې ټپی کړی دی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبريالان چې دریمې هوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللی خو د مرغه په دی ورستی کې ان ال ته هم د جوان له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی تر دې مخکې د اگست پر 15 ما یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروس هم په اسلام آباد کې پر عمله شوی او ازادي رادیو خبر احمد هانیش هم د اپریل په درمه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ملکه ټپی شوی وو چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلې د غبمي حمله مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي 13 شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسیله په چودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول پاکستانی چارواکي وایي چې په ملکه دوه نور افسران ټپین شوی دي شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غنی ایالت ده د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکي عملی کوي همغږي زیاته شوې ده او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلې او زیانونو کچا په ډیری دوده په رومانیا کې چارواک ویلي چې دغلته سیلابونو لک تر لګه شپاک تنه مړ کړي او د نور تری اتاری تم شوی دي جرمنی لدې واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو د استولو اعلان کړی دی
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي
افغانستان کې شمیر نجونی چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوي
هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ زده کړی وکړو په حجاب کې غواړو دند وکړو بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډیر شبیلابیلې پروژې بشپړې شوې
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده لله الرحمت یو جرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړه نور مطالب هم مر سره شته را سره ووسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
جرمنی لدی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکاري د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکو کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته به لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې نشوي دی دلته باید تیر کړي، او واقعي ده د 200 مجرمینو غستنې کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان دسې د ناقانون کارونو او د ناقانونو کړنو نه هغه شي سر په لاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن و کډوالو د استلو په اړه فشارونه وروسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبې په ورځ د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غرض پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجونو غږ بدرګه کړي. او په خپل حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغوړي. پر د وخت کې په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې د طالبانو له لوري د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي چې دا له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. دې مسلې ته په رواني ستونزو اخته کړي دي. تفصیل پر راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د دریمې کلیزې په درشل کې په خبر شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي ترڅو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغه بل نورو فعالانو سره په ګډه خپل هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یوه بل تور کلیزل مانځي. دا سخته د چ باور وکړو درې کال کېږي چې طالبانو لشبګم ټولګي پورته خوندځي ته د نجونو تک منع کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یوه برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو منجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملاله یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکې ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د خونځیو بندیدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو خونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خاري وبل از د کون کې چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو من خو مخکې لدین مخکې هم په حجاب کې ذکر کولی او وستي دویم غواړي چې جنکې دې په حجاب کې ذکر وکړي. مونږ خو هغه سره کوم مخالفت نه لرو، په حجاب کې غواړو چې هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ ذکر وکړو، په حجاب کې غواړو دند وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواد خلکو تر دې باسواد خزو ته زموږ ټولنه باسواد خزو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په اتمه په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لملاتړ لاس وانه خلی. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان جونې په قصدي توګه له زده کړو محرومي شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د انجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی د انجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو تاسې ازادي رادیو ته اوغاګیست د افغان خبرلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیو پخوانی افغان خبريال عبدالعزیز سخی زاده د نامعلوم وسلوالو د تیرې ورځې بریټ خندلې او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په غغلی سخی زاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اندېښنه خودلې او د خبریالانو لملاتړو سازمانو څخه غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د عبدی سپوکمی په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخی زاده پرونی بریټ د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشن به د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یولنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخی زاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخی زاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلی سخی زاده ازادي رادیو ته وویل ل خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شه ساعت 10 بجې
پرون د شپې 10 بجې چې له کوره ووتم څو کله مې نه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی. سردرد او شدید ځان درد لرم.
اوس برم پیدا شوله شر وضعیت هم خراب است.
دی وای تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې وو د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی وو. نوموړی ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولای او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خبرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمندي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی وو. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانې سرپرست په تیرې ویونې کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استاد یې نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تېره ورځ د علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. تا به داسې ویل کېده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډېر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډېر کسان له دوو هېوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. تفصیل
سلګونه افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1,494 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملی کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګا کې دی. افغانستان ته شړل سوای ک په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي.
زنجا گرفتن امر خانواده خودمان بودیم باز ازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی ولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړي وای. د لارې کرایه د نفر پر سر درې تومنه و خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلې. موبایل او سې راڅخه واخیستې او راوي شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2,000,000 غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران وای ځوکنو وای د روسیې بی پیلوټ الوتکې تیر شپه نسکوري کړې دي. ته دغه واد زینو پوزي چارواکو د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې لوري د روانې میاشتې تر ټولو لوی حتم حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکران ولسمشر لویدی سو غوښتنه کړې چې د وسلو نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکران لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې.
د اوکران پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې درې پنځوسې کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف و. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لویې اتمې حملې په اړه خبرداری ورکړې و. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکوري سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تیره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې و. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتني بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي. خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاکو اوبو رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې چمتو شوي، للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سین څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشت درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمیږي نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سین نه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمينه او د ژوند اسانتیا چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو